د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوروم تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرې شي د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي تر خبرونو وروسته د کندوز د ښار د جګړې تازه حال درکو خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي
امریکایي ځواکونو منلی چې په کندوز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسېدلی دی اخوا د بې پولو ډاکترانو سازمان ویلي چې په دغې حمله کې درې کارکوونکي وژل شوي او 30 نور ترید هم دي افغان چارواکي وایي د کندوز په ښار کې تېره شپه تصفیوي عمل حال 30 طالبان وژلي او 10 نور ټپیان دي او 10 نور یې نیولې دي او په بهرنی خبرو کې ما اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تېره ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل پوره خبرونه امریکایي ځواکونو منلی چې په کندوز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسېدلی دی دغو پوځیانو نن په یو بیان کې تایید کړي چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو په خاطر د هوایي حمله نن سهار 2:30 بجې شوې چې کېدای شي یو روغتیایي مرکز ته هم زیان اړولی وي اخو د بې پولو ډاکترانو سازمان ویلي چې درې کارکوونکي په یوه هوایي حمله کې په کندوز کې وژل شوي او 10 نور هم ترید هم دي دغه سازمان د یادې حملې په اړه چې صحیح کارکوونکو او ناروغانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي او روغتیایي مرکز یې هم ویجاړ کړی دی سخت اندېښنه ښودلې وسلوالو طالبانو هم لدی مخکې په یو بیان کې بهرنی ځواکونه تورن کړي او چې په روغتیایي مرکزی هوایي حمله کړي او یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده افغان چارواکي وایي د کندوز په ښار کې تېره شپه د تصفیوي عملیاتو پر مهال 30 طالبان وژلي او 10 نور یې نیولې دي د کندوز ښار د دوشنبه پر طالبانو ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل د کندوز امنیت قمندان ازادي راډیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې را په دی خو په کندوز کې د وژل شوو طالبانو شمیر 300 ته رسیدلی دی د کندوز په اړه په بل خبر کې اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4500 بې ځایه شوې کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیګلو پریکړه شوې ده دغه ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ریاست په پرونی غونډه کې چې مشري د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق کوله د کندوز او بدخشان ولایتونو د کندوز او د تخار او بدخشان ولایتونو د استرادي حالاتو کمیټې دفترونو موظف شول چې د کندوز ولایت بې ځایه شوې ته نقدي او غذایی مرستې په دقیق ډول ورسوي په کندوز ښار کې له تیرې دوشنبه راهیسې شخړې نامنی دي چې لکبلې په دې خار کې د خلکو عادي ژوند اغیزمن شوی او کاروبار ټکنه شوی او په سلګونه کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی لخپل سلويختو ملګرو سره په هوایي بریډ کې وژل شوی دی د کورنۍ چارو وزارت ویاند وی چې دغه کسان د جمعې په ماخام د بدخشان د بهارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوی دی د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل د طالبانو نومول شوی والی قاری فصیح الدین نومیده چې په بدخشان کې په زیاتو جنایتونو کې لاس درلود اخو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو پیغام کې د مولوی فصیح الدین وژنه رد کړې ده او ویل دي چې هغه ژوندی دی او د مرګ خبرې د حکومت اوازیدی او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې یو نوی روزونکي تر مشرۍ لاندې د زیمبابوي په مسابقو کې برخه اخلي د کرکټ بورډ وایي د مشر روزونکي په توګه د پاکستان د کرکټ لوبډلې د پخوانی کپتان انزمام الحق ګمارنه به افغان ټیم راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل دغه سیالیو ته د افغانستان ټیم په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي دي پام کړئ د افغانستان خپل لومړی ورځنی نړیواله سیالي راتلونکي نه بلې جمعه له کوربه هیواد زیمبابوي سره ولري افغانستان او زیمبابوي په بولوویا کې په خپل کې 15 ورځنی او 20 اوره مسابقه وکړي او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ شل پوله یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ شپېته پوله یو یورو یو او افغانی او یا پوله د سعودي او ریال 14 افغانی نوی پوله د امارات یو درهم اول افغانی دیرش پوله زر پاکستانی کلدار 14 افغانی او زر ایرانی تومانه 350 پوله سیمه او نړۍ خبرونه ته خرغلی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل د بهرنی چارو د دوو وزیرانو د سوریې او د ایران د اټومي تړون په اړه خبري وکړه جان کیری او جواد ظریف له خپل سلاکارانو وغوښتل چې له کوټې ووزي سو یو په یو وغږیږي او بیا تر غونډې وروسته دوی ته توضیحات ورنکړل د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان جان کیری وویل چې په دې غونډه کې د بهرنی چارو دواړو وزیرانو د ایران د اټومي تړون خبری وکړي. دا دوهم ځل دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوی سره کتلي دي. یو ایراني چارواکي بیا وویل چې ډانکری او جواد ظریف د سوریې د شخړې په اړه او هلته د روسیې د هوایي بریدونو په باره کې خبرې وکړي. روسیه وایي په سوریه کې د درېمې ورځې لپاره هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش 12 اهداف یې په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو ډیپلوماتیک کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو شپږ حملې کړي دي. د ویلي په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه شوی او ویجاړ کړل شوی دی. د مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکې د سوریې په حلب کې د قماندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ وشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قماندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرس په سوریې کې له بیلابیلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي په ویشتل شوي ساحو کې د اسلامي دولت سخت زیدلی حضور ندرلود. اخو د امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب روسیې او روسي نظریات رد کړل. ویلي لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگتن کې خبرې کولې ویل د سوریې په مسأله کې د روسیې چلند د غمیزې خواته دستور ورکول دي. ولسمشر اوباما وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلاریو اپوزیسیون پر ضد کیږي او روسیه پکې دخیله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنل چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي هغه څه چې ښایي نتیجه نه ده ورکړي. ایران د بحرین لیو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایرانی ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وایست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بمی بریدونو کې لاس درلود. بحرین تېره اونۍ مرکز منامې ته نږدې د بمونو د جوړېدو یو فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پیښې تر شا دی. ایران دا تورونه رد کړي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاشت په یوکراین کې وشي ښایي د یوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2016 میلادي کاله پورې وځنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپلې ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیز حکومتونه وایي دا به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په مینس کې لاسلیک شوي تر پښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د یوکراین له ولسمشر پیټرو پروشینکو، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته وکړي. اولاند ویل انتخابات به زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د یوکراین په ختیځ کې داسې انتخابات وشي چې د مینسک موافقې ته پکې درناوی نه وي شوی. د مینسک موافقه کې د یوکیف لپاره د کال تر پایه مهلت ټاکل شوی چې له روسیې سره په خپله پوله یو ځل بیا بشپړ کنټرول حاصل کړي. او د سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. وړاندې په خبرونه کې د دې جګړې په اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکو.
پښتونستان په ورنشتہ ډیر شمیر د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس.
د پوځي چارو د چیرونکو جنرال عتیق الله مرخیل نظر مې هم د همدې جګړې په اړه اخیسته.
په خاطر کې خو علي خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات و چې هم کوته وي.
د کندوز جګړې سربېره په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې د جګړې په اړه د روسیې پر بمبارۍ لویدیز انتقاد کړی دی او په دې اړه به واوري. همدارس د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د زړه ناروغۍ په عمومي صورت سره که چیرې تداوي ونیسي یا ورته پام ونیسي دا وژونکي دی.
د د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او د دې جګړې له وروستیو جزئیاتو مو خبر کړو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او تېره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي د عملیاتو په نتیجه کې یوازې تېره شپه څه باندې 1.5 وسلوال وژل شوي او لس تنه نیول شوي دي. بل لور ته د سر سلیم نړیوالې کمیټې د کندوز په روغتونونو کې د روغتیایي وسایلو، پرسونل او نورو اسانتیاو پر نشتوالي اندېښنه ښوولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز ولایت کې تصفوي عملیات پیل شوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه شوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندوز ښار کې په دولت ضد وسلوالو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندوز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات ښه روان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان پرون شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس او پرون شپه په عملیاتونو کې د کندز د ښار تفتیح دپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندز خلکو ته، د کندز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 1.5 تنه وسلوال وژل سوي او لس تنه یې ژوندي نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو کندوز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبه په ورځ وویل چې کندوز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې سوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤول په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جین نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیاتو روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. روغتیایي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او په روغتونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څرنګه چې اوس روغتونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روغتونونو ته ولېږدوو. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندوز امنیه قمندان ویلي چې په کندوز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څه باندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندوز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 50 وژل سوي کسان وروړل سوي دي. تروسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوشتې مرګ ژوبلې ارقام دقیق سوي نه دي.
بیا هم د کندوز د جګړې په اړه معلومات درکوو. خو په بدخشان کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په ویان په وینا د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والي قاری فصیح الدین له خپلو 40 ملګرو سره په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او کندوز ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون ورسید. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي نه په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو په باب پوښتنه کړې ده. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
عملیاتونه خو په کندوز کې انوسه مې د عمله وي. زموږ ټول ځانګړي قطاعات چې په کندوز کې شته د دوی اساسي هدف او اولویت دا دی تر څو خپله کندوز ښار د توریستانو نه تصفیه شي او پاک شي. په تېرو 48 ساعتونو کې موږ ډېر زیات شمېر عملیاتونه ترسره کړل او په نتیجه کې زیات شمېر توریستان هم له منځه تللي. پرون شپه هم زموږ ځانګړي قطاعات عملیاتونه ترسره کړل. یوازې تېره شپه یعنې 10 کسه توریستان له منځه تللي او 10 کسه نور نیول شوي دي. نو هم دغه توریستان د عام وګړي یا ملکی خلکو په کورونو کې یا ساعاتو کې دي پټ دي. او زموږ اساسي هدف د دې عملیاتونه دا دی تر څو کوڅه په کوڅه دغه ښار تصفیه شي او دغه خلک چې دوی پټ دي او ملکي ځایونو کې یا غیر نظامي ساعاتو کې دي شتون لري دوی له منځه لاړ شي.
بله صدیق صاحب، په بدخشان کې د طالبانو یو والي وژل سوی دی، دغه ورځ په دې کندوز کې هم دوی ځینې مشران وژل سوي دي. که مشخصه توګه راته ووایاست چې په دوی کې مهم کسان چې وژل سوي څوک دي؟
هوایی بریچ تر سره سو په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو ډېری لوی قمندان چې فصیح الدین نومېدی مولوی فصیح الدین او دا د بدخشان نامنهاده والي و د طالبانو لخوا دا وژل شوی د څلوېښت نورو ترورستانو سره دا لوی تلفات دي طالبانو دپاره. مولوی فصیح الدین ډېر یو جاني او قاتل او ترورست و او په بدخشان کې ډېر لوی جنایتونو کې دا لاس درلود. د دې وژنه کېدای شي چې ډېر وضعیت باندې تاثیر ولري. په دغه تېر هفته کې یعنی ډېر شمېر تلفات طالبانو ته اوښتي. دوی قمندانان مړه شوي، خاصتاً هغه کسان چې په کندز کې دوی استولي وو د جنګ په برخه کې چې رهبري وکړي هغوی وژل شوي دي. د طالبانو نامنهاده ولي قندز دپاره دوه ورځې مخکې په عملیاتونو کې له منځه لاړه. نو موږ په دغه تېر هفته کې ډېر دا ویلي دي چې د دوی هغه اصلي کسان مړه شوي. نو بیا هم زموږ کوښښونه دامه لري د بهارک دپاره د وردوج دپاره چې وردوج هم تصفیه شي. بهارک کې موږ پیشرفت درلود نو زموږ قوتونه بهارک کې دي. اما وردوج دپاره کوښښ کوو چې هلته هم د خلکو په مرسته ساعت تصفیه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وویل تېره شپه په کندوز کې تر دېرشو ډېر طالبان وژل شوي او لس تنه د کندوز د ښار په جګړې کې ژوندي نیول شوي دي. په یوې خبرتیا پسې سیمې ته ورځو او له هغه ځایه به د ازادي راډیو خبریال له تاسو سره د دې جګړې په اړه تازه معلومات شریک کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. اجمل آریان، د کندوز د جګړې په اړه ستاسو تازه معلومات څرنګه دي؟ دغه اوس هم جګړه روانه ده په ښار کې؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او همدارنګه هوایي بمباردین شوې ده په یو شمېر سیمو کې. خو د سیمې خلک وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. شپږ ورځې سره چې دغه جګړې ټول وباسه دوی د هغه خوراکي توکي کوم شی چې درول په کورو کې هغه هم تمام شوي دي او اوس ښار هم دی، ښار هم تړلی ده. څوک نشي کولی خپل کورونه نه ووځي ځکه په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبانو لاستوګن کورونه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي.
په کومه سیمه د ښار کې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي دي او له هغه ځایه سنګرونه جوړ کړي؟
اول به لاړ شو د کندوز ځایي د کندوز سیمه چارواکي وایي چې اوس مهال دغه جګړه د کندوز سپینزر چمن شاوخوا خاکانی سیمه کې یعنی چاردرې سرک چې د په دغه سیمه کې همدارنګه د خانآباد بندر سره په دغه ځای کې دوی له طالبانو سره په جګړې کې بوخت دي. خو یو شمېر کورونو یې زنګ وهلی چې دغه مهال وسلوال طالبان د سپینزر چمن شاوخوا دغه کورو ته لوړ پوړي ودانې چې دلته ختلي دي د افغان ځواکونو په مقابل کې جنګېږي.
دغه دوه سیمې چې تاسو یادې کړې د دوی ترمنځ یوه پراخه فاصله شته نسبتا. د دغه فاصلې په منځ کې هم جګړه روانه ده، یعنی د کابل د بندر خواته.
بله بله، کابل بندر د کابل بندر په استقامت کې همدارنګه د خانآباد بندر په استقامت او د سینوای ناشر په دوو منځ کې او د تخارستان مدرسې سره دغه مهال جګړه روانه ده.
په کوم روغتون باندې چې بمباري شوې ده د هغه په باره کې تاسو تازه معلومات لرئ؟ چې په روانه خبرونه کې په خبرونو کې مهم دا خبر درلود.
تر اوسه پورې دغه خبر خو ځایي چارواکي تاییدوي چې په دغه روغتون باندې بمبار شوی ده او تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي ورته وسیږي چې څومره کسان په دغه کې وژل شوي دي او څه تعداد زخمیان دي.
اجمل آریان، مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د کندوز د جګړې تازه حال له تاسو سره شریکو. د دې جګړې په اړه مې د پوځي چارو له کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او په البته په تېره خپرونه کې مې دا مرکه وکړه او له هغه څخه مې پوښتنه وکړله چې د کندوز د جګړې سوق او اداره له پوځي اړخه څرنګه روانه ده. له ده به یې واورو.
څرنګه چې لیده کېږي نواقص لري، نواقص ډېر عمده نواقص دي ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده. دغه حالت چې ګرڅې مازر له نږدې نه مې نه دی لیدلی خو له خبرونه چې اورم دوی یوه اشتباه ډېره غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپیر آتی نکار اخیست هوی کندوز خواهی در سلور خواهنه حاده کره وی او بیا آهسته آهسته دوی خپل حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچي او بمبارد هوایي نه ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات ملکي خلکو ته اوړي.
البته جنرال صاحب تېره ورځ مو کوم راپورونه درلودل امنیتي ځواکونو ویلي اوس یې ښار تقریبا په یو ډول محاصره کړی ده، په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې، او په هوایي بمباری کې هم دا اولین خبر دی چې په روغتون کې ځینې کسان لګېدلی دي، لیکن تر دې مخکې د تېرو ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خپره سوي. آیا ممکن ده چې د یوه ښار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وصل سي؟
نو هوایي بمبار داسې ده چې هم دقیق وي هم دقیق نه وي. که چېرته داسې وي چې نقطه یي اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف، هلته بیا کیدای شي چې دا دقیق وي. اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري، هغه بیا صرف د توپچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته، ولکه بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي، ضرر ډېر زیات رسوي ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي. خو د ټولو محاصرې مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنې له میدان هوایي نه شروع کړې وه همداسې تر بالا حصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي، ولې شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده، طالبان السنګر نیولی ده، دوی د ښار له خوا نه هم باید دا تقرب کړی وای.
جنرال صاحب محترم، تاسو وویل چې کندوز باید یو ډول محاصره شوی وای او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای. فکر نه کوئ چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه، او کچرته دغه جنگ تمدید شي وښسي د شار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به لډیرو سخت مشکلاتو سره نور هم مخامخ شي؟
بالکل، د تا خبره د خیسه خبره ده. اوس هم دا جګړه وګديږي، اوس هم لوی خو لوی جنانه شروع کیږي، دغه خلک خو دا خو پیاده خلک دي، معنا ورکوي منډه اخلي ځي له یو موزی نه بلې ته له بلې موزی نه بلې ته، دا خو داسې شکل دی. خو د ما مطلب داسې ده که له هرې خوا دوی راداخل شوي وای دا مقاومت کمېده، اوس خو مقاومت یوې خواته سي لکه جبه غوندې راځي، نه مقاومت ډېرېږي.
له جنرال عتیق الله امرخیل څخه په مننې د کندوز د ښار د جګړې مسله د کابل نننیو ورځپاڼو هم څېړلې ده. اسدالله الدین دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپلې واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکي او رواني کنټرول لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډیر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نشي. په سرمقاله کې راغلی چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بیلابیل ښودل کیږي او په کار ده چې د یوې ژورې څیړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډېر بې ګناه کسان وژل شوي او اوس هم د خلکو زورول روان دي او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک اقدمن کړي وو او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لوی استخباراتي جګړې بیلګه دا بیا د وسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي او د جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړې چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څېر تشریفاتي وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پیښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه خلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
افغان ځواکونه څرنګه بیرته د کندز ښار ته ننوتل او څه یې وکړل؟ دا ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه له رضوان مراد څخه اورو.
له طالبانو څخه د کندز ښار د بیرته نیولو په لړ کې افغان ځانګړو ځواکونو مهم او اساسي رول درلود. کمانډو سرتیرو په کندز ښار کې چې طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ ونیو، د وسلوالو تر کنټرول لاندې حساسې سیمې په نښه کړې. زیات شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د کندز په عملیاتو کې وښوده چې له سختو امنیتي ازمونونو څخه په بریالیتوب سره وتلی شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي ځانګړو ځواکونو د کندز ښار په بیرته نیولو کې کلیدي رول ولوباوه.
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتند، تانستند با استفاده از روش ها و تاکتیکایی که قبلا آموزش دیدند ولایت کندز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنند و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازند.
در پوزی چارو کارپوهان وید افغان ځانګړو ځواکونو شمیر شاوخوا لس زرو ته رسیږي چې په مدرن وسلو تجهیز دي او د پولیسو او عادي سرتیرو په مقایسه له خو مالی امتیازاتو هم برخمن دي. د روان میلادي کال په جون میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو د بدخشان یو شمېر ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. د هلمند موسی کلی له طالبانو بیرته ونیوله او په کابل کې د څو سان وژونکو او ډلهییزو بریدونو مخه ونیوله. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي ځانګړي افغان سرتیري د شپې لخوا په ترسره کیدونکو عملیاتو کې هم خاص مهارت لري.
اینا دارای تعلیمات بخصوص می باشه که اینا در شهرها چطور فعالیت بکنه، در قریه چطور فعالیت بکنه، در جاهای صعب العبور مشکلاتی بسیار کوها باشه چطور فعالیت بکنه، دارای سلاح خاص می باشه.
در افغان ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خزینه سرتیری هم خدمت کوي چې د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو کې د کورونو د تلاشۍ په برخه کې مهم رول لوبوي. کارپوهان وایي اوس چې نړیوال ځواکونه مخ په کمېدو دي، د تروریزم ضد عملیاتو او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځانګړو افغان ځواکونو رول او ونډه په پراخېدو ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لازدی را دو ده کندز پا ارتباط تاسو یو بحث آورده لشه که دشته چه تاسو پا ده بحث که ده تلفون لاری برخه وخلی او هغه کسان چه پا کندز که ده کندز ده شار دنه نووسی اغوی کولی شه چه پا ده پروگرام که برخه وخلی خپلی ستونسی د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې پروګرام د لارې له چارواکو سره شریک کړي او همدارس د جګړې حال ورکړي. البته دوی کولی شي چې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته زنګ ووهي. د خبرونې په ترڅ کې به د ازادي راډیو د ټلیفونونو شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد فهیم ادیب د میدان د کوټیا شونه په راستول اسمس کې لیکلي دي د کندز ملکی خلک له طالبانو راضي دي کله دولت نه د واقعي جواب پوهیده. ازادي راډیو راپورونه خبروي، تاسو خپل فکر وکړئ. راپور زموږ قضاوت ستاسو. قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلي دي د امریکا بمباری باید پر کندز بند شي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي دي ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي څو پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. نقیب الله له کندهار لیکلي دي په کندز کې د ملکیانو ته پاملرنه وشي. البته دغه اسمس ځینې اسمسونه سم نه لوستل کیږي. یو بل اوریدونکی عبدالرحمن لیکلي دي د کندز په جګړې کې باید د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وشي. او په دې برخه کې امریکایان او طالبان باید دوی ته پام وکړي. جن نور اوریدونکو بیا د کندوز د جګړې په اړه لاسه ډیرو سره معلومات شریک کړي دي. د دې خطر چې د جګړې په ارتباط باندې سیمسونه موږ د دې لپاره نشول بسلې چې دغه اوریدونکو مشخص کسان نه دي څو و پویجو سه دوی لکه میسمه دا خبره کړی دا او په کوم صلاحیت باندې دا خبره کوي. فرزن ویلی کلی دې سه د کندوز شهر ټولو وسلوالو ځاکونو نیولای دی او بل کلی دې سه د کندوز شهر طالبانو نیولای دی. ازاجی را دو پانزده نیسپا دولش پرچ نمی پرول افغانستان که اوری لاس به جاو دیرش تحقیقش و ایلند خبرونه لصفی ولاستان اگزیس خبر.
امریکایی ځواکونو منلی چې په کندوز کې په یوه هوایي حمله کې یو روغتیایي مرکز ته زیان رسېدلی دی. خو د بې پولو ډاکترانو سازمان ویلي چې درې کارکوونکي په یوه هوایي حمله کې په کندوز کې وژل شوي او دیرش نورې هم ترید هم دي. د بدخشان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا په بدخشان کې د نومول شوي والی قاري فصیح الدین وژنه رد کړې ده. افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې یو نوی روزونکی انضمام الحق تر مشرۍ لاندې د زیمبابوې په سیالیو کې برخه واخلي. انضمام الحق چې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان دی پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي په توګه وګمارل شو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تېره ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب روسي وروستي نظریات رد کړل او وی ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وی هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوی روانه میاشت په یوکرین کې وشي ښایي د یوکرین په ختیځ کې له روس پلاو بلتن غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کاله پورې وځنډیږي.
په کندوز ولایت کې د نامنو یو روسي پیښو د فرا ولایت اوسیدونکو هم اندیشمن کړی دي. یو شمېر فرایان وایي چې د فرا ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شته نو باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د تأمین ډاډ خلکو ته ورکوي. په دې اړه له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت اوسیدونکو د کندوز ښار سقوط اندیشمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فرا په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فرا پر ښار برید وکړي. فرایي اوسیدونکي وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلې کېږي.
د کندوز وضعیت پر عامه اسان باندې منفي اغیزې شي لکه د فرام پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر شي. د فرام امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی. د ترافیکي امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندوز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته گرچه بر امنیت افغانستان کوم تاثیر خاص نداره. شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبل خو بیا د فرا ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې د فرا د شهر د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فرا د کندوز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فرا ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او کارتیا و نو دی خپل به هم ځان د امنیت د تامینولو لپاره قربان کړي.
د کې هیڅ ځای کې اضافه او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو پتوان کړي څه چې بندګۍ ایجاب کوي د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فرا له خلکو سره د نظامي شورا د رئیس په توګه دیوالی په توګه او کچرته ایجاب کوو چې هغه ورځ تر رسیده چې نوبت زما د مرمیو راځي زما مرمۍ به مخلاصیږي او کدي مرګ ضرورت ونو یو مړی به په دې فرا کې دیوالی هم وي.
د فرا ولایت ټول ټل لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې د دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کښت او قاچاق او همداشان د فرا ګاونډیتوب د ایران او د هیواد نامنه ولایتونو سره په دغه ولایت کې د نامنې عمده لاملونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د زړه د ناروغۍ په اړه تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس نړیواله موضوع روسیې په سوریه کې یو ځل بیا هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت یادایش ځینې نور اهداف یې په نقشه کړي دي. البته لویدیز شک کوي چې روسیې به داعش په نقشه کړی وي، خو مسکو ټینګار کوي چې په سوریه کې روسیې اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. سالی محمد سالی د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه وړاندې کوي.
روسیه وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش دولس اهداف په نشه کړي دي. دا په اصل کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې څوارلس الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو یې شپږ حملې کړي دي. د ویلي چې په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نشه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قماندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نشه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قماندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولی.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
در تروریزم پوراندې مبارزه یوازې د حواله لري ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې پدیدې د خپرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله همغږي سوي نه وي، دا حمله به ګټې دي. د سوریې پاو په سوریه کې وزنې ځواک دی چې د تروریزم پوراندې مبارزه کوي. وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ورور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د تروریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. ګومان کېږي روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنګرونو پر ځای د اسد مخالف جنګیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې روسیه هڅه کوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نور متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریې د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي. د دې پر ځای دې د داعش ډلې او القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر دوه نیم لکه زیات کسان وژل سوي او تر لسو میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دا میزبان شما هستم در این برنامه. بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد امراض قلبی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجیب الله جلالزی متخصص امراض قلبی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. اول در مورد می بیماری قلبی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است.
سلام به شما و شنونده های محترم. در مورد بیماری های قلبی اگر گپ بزنیم بسیار یک طیف وسیع است. اگر به دو گروپ هم ده تقسیم میشه، امراض ولادی است و امراض کسبی. امراضی که ولادی گفته میشه یا مردم ما زیادتر به نام سوراخ های قلب میشناسن و یا مشکلاتی که از ابتدا وقتی طفل تولد میشه در قلبشان میباشه، ارتباطات غیر طبیعی بین اجواف قلبی می باشه که اکثرشان قابل تداوی است، اما بعضی اشکال شدید داره که مشکلشان بسیار شدید می باشه و مشکل است تداویش. و گروه دوم که امراض کسبی است که بیشتر بعد از سن 40 تا 50 سالگی انسان می تانه مصاب شوه، بیشتر پیش از اون می تانه و بعد از اون. اما ما به شکل اوسط گفتم امراضی است که از سبب بلند بودن کلسترول خون و ریسک فاکتورهای دیگه مثل سیگارت و سن و عدم فعالیت فیزیکی و ارتباطات فامیلی یعنی ارثیات ایجاد میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. حمله قلبی چی است؟ چی نوعیه که بیماری سو چی وقت بروز میکنند از افراد؟
حمله قلبی بیشتر در شکل دومش که کسبی است در این شکل واقع میشه زمانی که شیریان ها یا رگ هایی که خود از قلب خون میرسانه بند شوند یا مسدود شوند، در یک قسمت قلب خون نمیرسه و باعث ایجاد حمله میشه. اون قسمت قلب وظیفه خود از دست میده و نظر به ایجاد حمله میشه که نظر به یک شیریان خورد است یا کلان، و سطح حمله به اندازه حمله خورد یا حمله کلان میباشه.
آیا حمله قلبی یعنی حتما کشنده می باشه، یعنی چندین بار سر یک فرد بالاخره از بین میبرش، کدام نوعش خطرناک می باشه؟
قسمی که پیشتر گفتم نظر به وسعت است، اگر شیریان کلان بند شوه. حمله قلبی در اولین تظاهر خود میتونه انسان از بین ببره، حتی بعض وقتا در کشورهای بسیار با امکانات وسیع هم شخص تا شفاخانه نمیرسه، اما در اکثر حالات اوقدر شدید نمی باشه. یک شیریان اگر کمی خورتر باشه میتونه شخص به شفاخانه یا مرکزی برسانه. دیگه این وابستگی به همون اندازه داره که کجا بند شده.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. کدام افراد بیشتر به می خطر مواجه هستن که به بیماری های قلبی مبتلا شوند؟
امراض قلبی که شکل کسبی داره، ما بیشترم بعضی ریسک فاکتورهاش نام بردم. یک خو ارثیت است. اونایی که در والدینشون یا در اقارب درجه اول کسایی داشتن که مصاب امراض قلبی بودن، اونا میتونن مصاب شوند. و بیشتر از او ریسک فاکتورهای قوی دیگه که هست، بلند بودن چربی های خون است، کلسترول که انواع مختلف داره، و سیگریت کشیدن است، عدم فعالیت فیزیکی است، چاقی است یا زیاد وزن، تمامشان دست به دست داده باعث ایجاد امراض قلبی میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده همیشگی مروی خط هستن، قاری صاحب پشتون. مشنوی مینا چی صحبت دارن؟ بله قاری صاحب سلام
علیکم. اول محترم خورتات سلام علیکم بازادی را جلو کار کنم کاری دوم که توسط زنم میلما دکتر سر سلام و نوران کنم از زمان تاکنون در جوان مفخر و دکتر سر سر سو پرسی نیجی تکانی قلب بله او دا تکانی قلبی یعنی دشی ما پرسی دا یو کسیم دی کسیم کسیم ری داشی او بله پرسی نمیداره چی دا پسیم پر کنم لی او یعنی پنیری که دیر پیدا کیه که پسوزی که او بل پر از تو انسانانه که دیر پیدا کیه که پزوانانه که پسیزوری که یعنی او کایچیری
اجی ونیش سمره خطرناک دی ودیره پر علاج شری اصلا اجی سپستاسی هدف د تکان قلبی څه دغه د زړه حمله ده که یوازې د زړه لیک دی دا مو هدف دی؟
ایا ما هدف د تکان قلبی څه خلی
راش؟ تشکر. بفرمایئ ډاکټر
صاحب. دځې که د زړه ناروغي په عمومي صورت سره که چیرې تداوی ونیسی یا ورته پام ونیسی دا وجون کده، خو د زړه تکان چې څوک لري دا همیشه هم نه ده، داسې نه ده چې اتمی به دا د زړه ناروغي ښکاره کوي. کیدای شي چې په ځینو کسانو کې یو څه حساس وي د تور چای د خوړلو سره یا د کافي یا د قهوې د څښلو سره، په دې کې هم یو څه ټکان د زړه پیدا کیږي، یا بعضې وخت یو انسان ډارېږي، یو څه اضطراب کوي د چې یو ناوړه پیښې سره مخامخ کیږي، په دې حالت کې زړه ټکان پیدا کیږي. خو همیشه داسې نه دی، ځینې وخت کیدای سي په ناروغیو کې هم د حالت پیدا سي. نو هر څوک چې په دې ټکان اخته کیږي ډیره ضروری ده چې یو وارې خو حداقل یو ډاکټر ته ورسي چې هغه یې وګوري چې دا نورمال ټکان دی او که چیرې د یو خراب ناروغي ښکارندوی ده.
و گفتن که بیشتر به سن ارتباط داره یا زنا یا مردا کدامش بیشتر مبتلا میشن؟
ده زړه ناروغي که تکان که چیرې مو پیوغه گیگو ده که دلیسی پا هر سن که را ماینسته سی پا نارینه و پا خزو که اگه کم فیزیولوژیک شکلی چه ده چه نرمال خبره ده دا واضح خبره ده چې خځې تر نارینه و ډېرې حساس دي، دوی کې کېدلی سي دا ټکان پیدا سي، اما هغه پاتولوژیک یا مرضي شکلونه چې دي هغه کېدلی سي په هر چا کې پیدا سي.
سپاسګزار ډاکټر صاحب. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خورکی تکولو مخکتا او استاد محترم ملمانه ډاکټر صاحب او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته
سلام خدمت شما هم. تو خیسای بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خمی دکتر ده که داغه به زور حمله سپری چه بانگراتی او هغه بیا بالفور من بعضی وقت مغزی نسی مری تا اکثر وقت چاه و کسانو که پیشیجی اگه چاه کسان کل کل داغه مشکل و پیشیجی او دا چار او دا زور حمله دا په خپل مابین کې څه تفاوت او فرق او بل
دی د پاره دا مطلب دا ارسی ده او که غیر ارسی ده دا مرض او د دې د پاره فرید څه دا ول غذایی رژیم څخه کار واخلي چې دا هغه سیستم پر څه ډول وي څه شی وخوري او سپورت په دې کې ممید واقع کېږي او که نه او نور نو
سلامت باشین توخی صاحب. دکتر صاحب بفرمایید، چندین سال یک جای مطرح کردن، بفرمایید.
توخی صاحب دومره کی خبری دی وکړی چې یو ډاکټر غواړي دغه خبری وکړي دغه ټولی تا پیل کړي ما ته ډیر خوند راکړي. د اول باید هغه برخې څه ویم چې تاسو ویل د فشار د وینې فشار د زړه د حملې سره ارتباط لري که نه. بالکل ارتباط لري. یو له هغه ریسک فاکتورونو یا د خطر د فاکتورونو څخه چې د زړه حمله رامنځته کوي یو هم د وینې لوړ فشار دی. که چیرې یو سړی یو انسان نارینه وي څه ښځه وي لوړ فشار ولري ډیر وخت لپاره د درملنه ونیسي دا زمینه مساعده د زړه حملې ته. دا موضوع بل تاسې د خوراک په اړه وویل، بلکل ډیره مهمه ده. د روغ زړه د لرلو لپاره غذایی رژیم ته پام ډیر مهم دی. پس عمومي صورت سره سبزیجات او میوه‌جات دا ډیر ګټور دي، د وجود ټول ضرورت هم پوره کوي. خو کولای سو کله کله غوښه هم وخورو په منځ کې، اما دومره ډیره دي نه وي چې وزن زیات کړي یا انرژي دومره واخلو چې هغه بیرته مصرفولی نسو. ځکه په حیواني محصولاتو کې لکه غوښه دا کوچ او دغه د شیدو محصولات چې دي په دوی کې انرژي ډیره زیاته ده، هومره ده چې بیرته نه مصرفیږي. نو د دې موادو مصرف یو څه کم سي او سبزیجات او میوه‌جات زیات سي دا به ډیره ښه وي.
یکی هم گفتم کرسی از شما خوره بارها ذکر کردیم.
بله بله. دیگه سوال شما چیز باقی ماند؟
نه خیر، فقط هم موضوع ارسیت بود. یک دوست ما به اسم محمد حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام خدمت دکتر با خدمت فرشته جان.
سلام خدمت شما هم برادر، بفرمایید.
خدمت حنیف هستم از ولایت قندوز. سوال ما دکتر صحیح است در راجی به سوراخ قلب. سوراخ قلب به این ارسیسته، یعنی مثل یک بچه یا دختر که تولد میشه و به سوراخ قلب مبتلا باشه و دومی سوی میشه باشه و و دیگه عوامل سوراخ قلب چی هست؟ این لطفانه بتاید.
سلامت باشین برادر، از طریق رادیو بشنوید. دکتر سه به شما صحبت های دارن، بفرمایید دکتر سه.
برادر، از مشکلاتی که به شکل ولادی در قلب می باشه یا فرموده شما سوراخ قلب اکثر ارتباط فامیلی داره. به مخاطر وقت ما پیش یک طفل می بینیم که مبتلا به یک سوراخ قلب یا عدم سوی تشکل در قلبش است، معمولا ما اطفال دیگه و فامیل هم یک بار می خواهیم که معاینه کنیم دیده شوند که کسی دیگه مبتلا به این مرض نباشه. در قسمت عواملش فاکتورهای زیاد است. باز هم موضوع جنتیکی است، موضوع ارثیات است. در صورت که سن مادر بسیار بالا باشه و در سن بالا ازدواج کنه یک عامل میتونه باشه، یا سنین پایین هم میتونه زمینه مشکلات ایجاد کنه، یا مصرف بعضی از دواهایی که بدون توصیه دکتر در زمان حاملگی مادر مصرف کنه میتونه مشکلات ایجاد کنه در تمام قسمت های وجود طفل و یا هم در قلبش. شرایط زندگی را هم میگن، اما مثلا شرایطی که جنگ ها و بعضی گپ ها، اما زیاد فاکتور هست که ما ذکر کردم همین هست که باید در
نظر بگیرید. یک مسئله دیگر هم گفتن که آیا اطفال بعدیشان هم با این مشکل مواجه می باشن؟
احتمال وجود داره. من به مخاطر گفتم که باید ماینه شون
ماینه شون تمام شد،
اما 100% نیست.
بله. زنده باشین دکتر صاحب. کشنانده همیشگی ما احمد شاجان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، سلام به شما و سلام به دکتر صاحب بسیار محترم. و یک سلام هم یک تشکر میزنم از این جناب صاحب که مرا واسطه کردن. ما همین دکتر صاحب اگه یک مهربانی کنم که همین معنا و مفهوم فشار بالا و فشار پایین اگه یک تشریح کنم این به چه مفهوم است؟ یعنی فشار بالا، ما تا فکر میکنم فشار بالا شاید رفتون کلام شده باشه، جریان خون به شدت که ما درست نیفهم یا نیفهم بسیار مردم نمیفهم. امیر اگه یک تشریح کنم.
زنده باشین احمد چاجان، دکتر سه به شما صحبت میکنن، بفهم.
برادر، فشار خون یک رنج معین داره. به این معناست که قلب خون پمپ میکنه و در وقتی که خب بحث مزیات به طرف موضوعات اصطلاحات طبیش نمیبرم که برای شنونده ها جالب نخواد بود، اما به زبان ساده میخوایم براتون بگویم که به دو قسمت سیستولیک و دیاستولیک تقسیم میشه، یعنی فشار بلند و پایین. یک رنج داره، اوسط شای 120 بر 80 قبول میکنن، اما کم پایین تر از او و کم بالاتر از او هم میباشه. خب فشار دیاستولیک یا فشار پایین اونمو فشاری است که در آخر پمپ قلبی یا در آخر یک سیکل قلبی در بین رگام و فشار موجود میباشه، و فشار بالا اونمو فشاری است که وقت قلب پمپ میکنه در شروع با یک فشار بلند در داخل رگام میباشه. البته این تغییرات در جریان یک ثانیه و یا کم و بیش واقع میشه. و اگر اینطور بگویم که فشار بلند خون که وقتی ما میگیم او مفهوم دیگه داره که از امی محدودش که 120 بر 80 اگر قبول کنیم، که اگرچه تعریفات جدید یک اندازه کمتر از این نرمال میگن، اما اگر امی را با مو تعریف سابقش قبول کنیم، وقتی بالاتر از این اندازه میشه ما این را هایپرتنشن یا فشار بلند خون تعریف میکنیم، و پایین تر از 100 اگر فشار بلند یا فشار سیستولیک باشه این را ما هایپوتنشن یا تفریط فشار یا پایین بودن فشار تعریف میکنیم.
سلامت باشین دکتر سه، بازم یک برادر ما با اسم عظیم از احمد شاه بابا میره روی خط هستن.
ما پوکتر ادم از عظیم در احمد شاه بابا نمیاری کنیم و دور دکتر سه تا سلامون از ازادی را رو پولو و ریدون که تا سلامون و این از ما پوکتر ادم از دقام لپو این نسلونه که مولا کنه تنا در بیشتنی تیره خلقی مبتلا شید و نور نسلونه که مولا کنه
گرفتین سوال شده بلده
بله 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 سوال پوسم. ناروغی همیشه پا انسانانو که بی اوز چیزیات خلق دده پاره غگیگی چو دلائل لری اوس د تشخیص وسایل ډیر سوی دي. په خو دا ناروغي چا نه پیژندلې کچیر یو انسان به لمانځه تل دي ناروغي څوک نه پیدل چې دا انسان ولی لمانځه ولاړې. اوس امکانات زیات دي خلک پی پویږي لبلې خو اوس انسانان ډیر عمر کوي تر په خو، ځکه په خو د میکروبی ناروغی له کبل انسانان له منځه تلل له جنگونه به ډیر و. اوس نړۍ په استثنا د موږ تاسې او یا بعضې نور هیوادونه چې جنگونه اوس هم پکې شته، دنیا یو څه د ثبات خواته تللې ده. انسانان ډیر ژوند کوي، ډیر مشکلات یې کنترول کړي دي. انسانان ډیر ژوند چې کوي په دا طبیعي خبره ده، په لوړ سن کې په هر چا کې تقریبا په هر چا کې د زړه ناروغي رامنځته کیږي او تشخیص کیږي. نو په دې خاطر اوس خلک داسې فکر کوي چې دا ناروغي اوس ډیرې دي، درحالې چې دا پخوا هم موجودې وې. اوس دا ښه ده چې اوس یې موږ تاسې پیژندلی سو او تداوي کولی سو یا حداقل پیژنو.
بعد د گذشته ها مردم دسترسی نداشتن و
دلیل عمدهش امی است. بله
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر خانم‌ها به بیماری مبتلا میشن یا آقایان؟
در قسمت جنسیت بحث جالب است. در امراض قلبی خانم‌ها تا سنین 45 و 50 کم و بیش تا زمانی که در سن باروری قرار دارن یک اندازه مسئول هستند در مقابل امراض قلبی که مربوط به هورمون‌هایشان ایره میدانن، و مردها از سنین پایین‌تر مبتلا میشن. اما بعد از سنین باروری که بعد از 45 تا 50 و 55 اگر باز مقایسه جنسیت ببینیم یک اندازه میشه، حتی در بعض جای میگن که بیشتر میشه پیش خانم
ها، یعنی از خانم ها بیشتر میشه. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. خدا معرفی. بله خدا معرفی کنین بعد از سوالتان مطرح کنین.
بله یعنی مزید هلوان نجال حق خبره کاما.
سوالتانو بگوین.
زیر داشتی امریدی لرم چیز ما وزن نوک زیاد تپوشی
تماسشون فکر میکرم قد شد، سوالشون هم گرفتن نشد.
نخواهد
دکتر سیب، تداوی و تشخیص بیماری قلبی چگونه صورت میگیره؟
تشخیص امراض قلبی در خوشبختانه در این قسمت پیشرفت‌های زیادی در دنیا در طی سالهای اخیر و در دو سه دهه اخیر اگر بگویم ایجاد شده. یکی از پیشرفت‌های بسیار خوب که کمی بیشتر یعنی چند سال دو سه دهه شاید شوه یا بیشتر ایکوکاردیوگرافی است که ما هم فعلا تاریخ دقیق ایجادش نمیفهم، اما در افغانستان ما در حدود 10 سال یا 12 سال میشه که ما این را داریم، اما در دنیای بیرون بیشتر از اون میشه که ایکوکاردیوگرافی تا جای زیاد امراض قلبی را تشخیص میکنه. ما یا به اصطلاح بگوییم معاینه تلویزیونی قلب است. حرکات قلب ما نشان میده، اندازش میتونیم بگیریم، جریان خون در بین قلب میتونیم ببینیم توسط ازو که به سمت نرمال حرکت میکنه یا مسیر غیر نرمال داره توسط ایکوکاردیوگرافی دیده میشه. خب تا یک اندازه ما با نام معاینه نان انواسیو یا غیر تهاجمی یاد میکنیم که یک معاینه بسیار خوب است. اما در این اواخر که در حدود 35 تا 40 سال میشه موضوع انجیوگرافی به میان آمده در قسمت تشخیص امراض قلبی که بیشتر میتونه که امراض بندش رگای قلب ما نشان بده. یک معاینه بسیار خوب است.
کاملا رگهای قلب ما نشان میده و بسیار بعد در سالهای بعد از او باز دانستند که از این طریق تدابیر هم ایجاد کنند و میشه که توسط مو کاتیتری که به خاطر انجیوگرافی داخل رگهای قلب میشه ما باز کنیم رگهای قلب و خوشبختانه در چند سال آخر در افغانستان ما امکانات داریم.
آها. یعنی در ایجام تداوی میشه. بله. بازم ما دوست قبلی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. یک بار دیگه که مرزان دکتر سی بسیار اصلا میخوان من کمال خط هستن درست بامانده شما رو نتانستم.
نه خیر دوباره بگم.
یک مثال من فردن علی رگا یعنی داخل رگا را چرگون میگه یعنی تنگ رگا. بله. و اکیدان خون یعنی حالت نرمال افرامت که نمیزانه از قلب رگا این یعنی حالت فشار پایین میگن یا بالا میگن من یعنی قدر
بندش رگهای خون میتونه که در فشار بلند هم ایجاد شود و در فشار پایین هم ایجاد شود. اکثرا در فشار بلند ایجاد میشه چرا که عوامل از او تنها بلند بودن فشار عاملش نیست، قسمی که ریسک فاکتورهاش قبلا توضیح کردیم، چاقی و کلسترول و شکر و تمام مسائل دست به دست داده ایجاد میکنه. اما یک شخصی که بندش رگهای قلب داره میتونه فشارش نرمال باشه، میتونه فشارش پایین باشه و یا فشارش بالا باشه. در اینجا موضوع فشار مطرح نمیشه، اینجا بندش رگهای قلب مطرح میشه که کاملا موضوع جداگانه است. یک اگر در جزئیاتش بریم یا از نظر فیزیولوژی مصاحه ارزیابیش کنیم، جایی که بندش می باشه در سایه بعد از بندش طبعاً که فشار کم میشه و خون در او ساحه کمتر میرسه، اونمو است که او ساحه آیسته آیسته ضعیف میشه و اگر کاملا بند شه و حیاتیت خود از دست میده او ساحه قلب تخریب میشه که اگر با وقتش به مریض کمک صورت بگیره باز شوه خو بسیار مریض چانس داره و اگر نتانه که باز شوه مایوب میسازه به قسمت قلبه.
زنده باشین دکتر سه برادر ما حسیب از ولایت پروان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بفرمایید.
از دکتر سر سوال نیست که من تکلیف معده دارم تیزاب زیاده تانی باز وقت تیزاب یعنی میدن چی باشه هم مریضی زیاد باشه بازدنی کار منتقام میکنه این کدام ارتباط دارم؟
وقتی که تکلیف معده باشه و اسید بالا باشه طبعا انسان نرام است و درد داره، احساس میکنه تکان قلب ممکن است همراهش باشه، اما ارتباط مستقیم بینشان وجود نداره، باید میدشان تداوی شود.
تاسو هم کولای شئ چې خبري الشی او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبري الشی.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں ورطا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں ورطا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں ورطا را وستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکینو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل، ساتسکو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د چمل شراب میں اورتا ورکلو بیاد وختو د بلبل شراب میں اورتا ورکلو بیاد وختو د بلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظر و خل زر کے گڑے دلے دستور و مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دا زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغل دا زوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل